خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د حکومت اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چار وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د پنج شنبه په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چار وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوي او د قطر د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمېر هېوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړي مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی د چهارشنبې په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شه د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د دیش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویل محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولینیوس خصوصي شبکې او پژوه خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قنی په حواله راپور ورکړی چې وچې د طالبانو د حکومت خاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریچ شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسو چا نه ده اخیستی. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه اووه راډیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوو ازادو راډیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوسمهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبر هم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونشنخر کې یو موټر چلوونکي خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورستې چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 30 کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کابل کې د ښار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترهګري اعمال کې هم ملکي خلک وزني هم د چارواکو په نخښه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګر ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري د لسمه د رادیو نړیواله ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونې 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبې په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست 15 کسان ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له 14 تر 18 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا د اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو لشنن کې ښاغلي کامران رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرلپسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پېښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیخې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیخې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. د غماورې دي چې په افغانستان کې د غبریدونه تر سره شي دي، د غزرمر کې بریدونه شي دي، او دلته پاکستان د خلکتیا بس تاسو مطرح کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سول کرته وایم، په دې درې نیم کلو کې اس کا خبر نه و. اماده اخري دوی سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت اساس د پاکستان غواړي د شهید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راسته لخت د دی خواته، او دلته دغه ترهګری عمل کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بدنامي هغه کول. اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون، مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه پټړو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستې دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولای شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زه ده ایشان غاړه زه بیا تکرارم، دا استخباراتي تورسي ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې، لمینځ زی یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بل هم څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویل چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پختنې راوستل شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونه مخنیوي نه کیږي، ولې له ملکی تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پختنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره پای طالبان متوجه وسي،
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کوم وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کې اداره د منطقې ته رسي او ورسره راهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسي په نخه کوي جاي. دا نو د سنې درې څلور نفره مسلسل راځي، دوی سره وقت هغه داخلي یا مایوب پخای مایوبی جوړه کړی ګوډه چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څو باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار شي کې راځي. او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي. د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واد کې څوک مخه نشي نیولای که چیرته دا ډلهیزه جګړې ګروپونه یې کوم منطقې په لاس کې موږ هغه وکول چې امنیتي ځواکونه
عمل وکړي. ډیره زیاته مننه امان صاحب، مننه کوم.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور جزئیات په دې سپوږمۍ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د محل له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یوه پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هر ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې دیارلس کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نو موړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سرپرست نشته، اندازه هم چې همدازه مې کار کوم. درې خو یانې مې دی ومه مور ده، پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سرپرست تورخام کې ګانډي اړو ما او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزوري دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور چې زیات د سنکه کړه په راپور کې
حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندېدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک وو. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دې موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. د دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي علي رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړي توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندېدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2 اویا سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنجشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس سرپیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشان ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د ریټرز خبری اژانس پر اساس د پیخي ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځای یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستيال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیخي په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د وور وژنې ادارې یو ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیخي قربانیان احتساب کوونکی کارګر دي. په برید کې د احتساب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیخه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي، خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه د سویمه پیښه رسې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې یو 28 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبا د کرسمس بازار ته موټر دننه کړ چې شپږ کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدور سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپله ملګرې ګرځولې ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو اواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی. راډیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. راډیو خو زه خپله ډېره اورمه، او ټول ته د راډیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. راډیو خو یو بهترینه وسیله ده د رسنۍ په ډګر کې. نو راډیو خو چې نه وي، بس دا خو ام زړه دی، ام غوږونه، ام د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم راډیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي راډیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وخت یې هغه وخت ځان بیکار کوم، خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډېر ښه شی دی، موږ له ډېر څخه خبرۍ.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره راډیو یو مهم پلیټفارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي، او لومړنۍ راډیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدا مرغل په زبان دی دریو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د سختو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په ځانګړې توګه سیمه ییزو رسنیو او راډیوګانو خپل قانوني ازادۍ له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کراتو د وضع شویو محدودیتونو د لیرې کولو او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده شده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمیر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول، او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و، خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي، او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړې دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په FM څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې. خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 1200 ساعتونو 1400 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استه د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجو شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استه. د طالبان د حکومت اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد بن رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمی په خبرو سره ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبری شوی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیرې بدون څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سپیسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چړشمې په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډ وډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې د سمار شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترګري ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي ګواښ وبله. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خارج جوړولو وزارت ویلي چې نن په شنبه د فبروري 15مه په وزنمرګي برید کې د وزنمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو له خوا وزارت ته ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانستو غوښتنه کړې. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چای پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زه نشنای اوریدونکو یم نزادی رادیو او زه لتاش چې کلمه دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سې تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي. والسلام، په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نما دا پیغام تر ازادی رادیو پورې ورسی. غزنی دی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې ما پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې دې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موسره ایس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې ډېر خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کوم پیرخنایت سکریسته ډیرای خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګي نشي کولای. نو چاره کوم دی له سیده دفترنه د کوم د تذکرو کوم دفترنه چې هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ولو مرکز لرې د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای، او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصیږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد ویک سیده دفترنه ولسوالیو ته هم راسي، ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد ویک چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، ځکه چې غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای، هلته بیا په یو ورځ کې کار خلاصیږي هم نه.
السلام علیکم. سال دی وروره، په خیر جوړې، تکړه تازه که خور یم، ستړی مزه که ورور یم، ستړی مزه. په دا راډیو کې تیتی چې کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیرې چې دي چې ورسو وینه دي تیار شوي، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانان شکي درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي، دغه څه وي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفره پهی غواړي. بالله خلک ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراول د بکواد ولسوالینه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه ملاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي، هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چانه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي. بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي. بالا خلاص بس روان بالا هېڅ
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه، نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی، دا کلینیک کې 8 کارکونکي دي، دا رضاکاران یې بولي. د دغه کلي دي، دغه کلینیک ته چې هر شی راځي، هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و، یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي، یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک سته، ګټه یې نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استومه کنه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته علاج کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی افغانان پکتیکانه وروره موږ دا مشکلات لرو دا ستونزه ډیره د نن سبا شی ډیر ګران ده نرخونه نه کنټرولیږي د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي بیخي شی قیامت ده په خاص توګه بیا دوا ډیره قیامت ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانه کړي زر افغانو پنځلس سوه دوه زره افغانو دوا لیکي سه کمه نسخه یي خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي کیفیت یې هم دومره ښه نه وي که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدمه چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه څلور زره افغانۍ موږ ورکوله اوس د هغه کور کرایه موږ لس زره افغانۍ ورکوو په داسې حال کې چې هغه وخت کې هم زموږ معاش لس زره افغانۍ و اوس هم زموږ معاش لس زره افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري په دې هیله یو چې اوس زموږ لس زره افغانۍ معاش دی لس زره افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسي سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت زی قانوني ویزه کوي او د دو میاشو د پاره اتل زر افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورت یې چری او ردی مرزوی. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. منګ انسانان نه یو منګ مخلوق د الله نه یو په منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي ولی په منګ خپل مرشان نه رحمیږي. دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې په غیرت کې په پښتو کې په هر شي کې تکړه یو او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله خلک یې خوشحاله منګ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشران دا او بریاو که سره کینه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین د پاره یو خسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه خسته د مانځو د اسو د جمعتون رقم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانانی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام به چې نشر.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زداکونکو روحي باید ورچت شي روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د په هنتونه فارغ شو زداکونکو ته وظیفه ولا سور کړل شي د هغوی سره همکاري وشي او هغه زداکونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووزي دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وایي چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نه شي چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اصراف نه شي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی او راهیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري کمسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغه شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم نو ځکه که دا حالات روان زه نه شم پاتې کېدلی زه به هم له افغانستانه وځم او دوی ملامته نه دي څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي ځینې شته له مجبوریت ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی د حالاتو سره سم سړی خفه شي نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي فرمانونه یې نړیږي او رژیږي آینده باندې هم سړی خفه شي په ژړا او ما زړګي کور ته ستنیږي بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي الوزه خدای دې خیر کوي لا نور الوزه خدای دې خیر کوي لا نور په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو موږ هم واوریدل خبره وکړل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برکتی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری د خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغش میری من دی یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ نی میسج رات و کی 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر دیز ما ژ خپل اوری او یی بل څوک پاړه معلومات پریز مر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښنی وتلې مژ هیڅ پاړه معلومات نه لرو تیر ژو شانس ستاسو د هیله لرین چې داز ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدا ولی د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه راکسو دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کوړو مرجی ولسوالۍ کړی، د مرجی ولسوالۍ څخه تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهئ. 0 2 4 9 8 0 4 1. د ده نوم اصلي نوم بسمالله جان دی، موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولدی، او د محمد ولدی ورور دی، د جانان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی، تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. کې هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو، او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 50 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام، 0 0 6 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی،
او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اوه 1 2 3 4 9 یعنې 0 اوه 0 1 2 3 4 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان یا د الوهاب ده نکنه مې له احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلیف ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ په دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 اوه 0 2 3 4 9
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم، د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورید د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې شمیرې را څخه د سات څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واوریدي، نو لطف دی وکړي تاسو ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اوه 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 اوه 0 1 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تیار روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغ پل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دانه نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په